تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی. نن په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر مخالفانو د غونډې دویمه ورځ ده. دغه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه چې په ظاهره هلته د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات دی انسټیټیوټ لخوا ور بلل شوې ده. د غونډې ګډونوالو ویلي چې دوی تر ډیره د افغانستان پر راتلونکي باندې خبرې کوي. دا دوه ورځنۍ ناسته د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اساسي په قربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزي کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د خزو یا دبليو اف ای بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. که څه هم فوزي کوفي د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې په لیکلې بڼه یوازې دومره وویل چې د غونډې د جزئیاتو په اړه به یوه ګډه اعلامیه خپره شي، خو نوموړي وویل چې پرون دوشنبه د یادې غونډې له پیلېدو سره هممهاله په خپله ګډونوالو د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه وکړل. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. فوزیا کوفی دا هم لیکلي چې په دې ناسته کې په ګډون خوښه ده او دا چې دغه ناسته افغان ښځو او نارینه استازو ته د هیواد راتلونکي په اړه د نظرونو شریکولو زمینه برابروي. یادونه کوم چې دغه غونډه 13 اگست میاشتې 15 او 16 ته پلان شوی و، خو هغه مهال بیا د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ ایران وکړ چې دا غونډه زندوي ترڅو د دوی پټکو په خډول ترسره کړي. د غونډې بحثونه نن هم په ظاهره د بند دروازو تر شا دوام کوي او اټکل دادی چې د ورځې په پای کې به دوی د خپلو بحثونو نچوړ په یوه اعلامیه کې څرګندوي. دا چې دا غونډه په داسې حالاتو کې جوړه شوې، ګډون کوونکي څوک دي، څومره سیاسي وزن لري، پاکستان له دې غونډې څه غواړي، پر همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوری په برلین کې د پانتون د استاد او د چارو د شنونکي محمد اسحاق اتمر نظر پوښتلی.
یو پروسه دوی پیلوي چې هغه د خبرو اترو پروسه ده چې اول خو د خپله د افغانانو ترمنځ څنګه دغه پروسه رامنځته کیدی شي، بله دا چې په سیمه کې دغه سه تفاهم یا په سیمه کې دا خبرې اترې د افغانستان په وضعیت باندې، مخصوصا په افغانستان کې کوم چې د بشر د حقوقو مسله دی، کوم چې د ښځو د کار او د تحصیل مسله دی،
خو اتمر صاحب د پاکستان سیاست په پام سره په تیر جمهوریت کې چې همدغه څیرو چې اوس هلته سره راغونډ شوي دي په پاکستان تل انتقاد کوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او نیت پاک نه دی. یعنی دوی چې اوس هلته راغونډ شوي دوی څه غواړي لاسته راوړي او اسلام آباد څه غواړي لاسته راوړي؟
اسلام آباد خو صرف دا دیو فشار په توګه غواړي چې گرچه طالبان دغه فشار ته ډیر جدی نه ګوري، لیکن پاکستان د همدغه نام استفاده کوي، هم د سیمې د هیوادونو په سطحه، هم د منطقې او هم د نړیوال په سطحه، چې وښي نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی، د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی او د دوی حسنی نیت د دې دپاره دی چې افغانان خپل منځ کې سره کینی او دغه مشکل کوم چې په افغانستان کې دی دا اوس د دغه ناستو په وسیله باندې ترې خواده پورې دغه فضا رامنځته شي چې افغانان په خپل منځ کې سره خبرې اترې پیل کړي. ګرچه په دې څلور کلونو کې هغه افغانان سیاستوال چې د افغانستان نه بهر دي که دې نه دي توانېدلي چې د یو مشترکه ژبه پیدا کړي، یو ادرس پیدا کړي، خو پاکستان د دغه کمبود نه اوس استفاده کوي او په لومړي ځل داسې یو ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي او په دې کې د پاکستان ډیر هدف دا دی چې یو خو د افغانستان په قضایا کې ځان ته حق ورکړي، بل دا چې من هست یو وسیله د فشار چوشی که ولی د طالبان پو حکومت باندی دغه فشار وارد کی.
لنک را تو اتمر صاحب فکر نکوی چه دی غونده دی جوری دو ترشازین نور عوامل همشته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورسته وکړ د باګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو ګواښ وکړ. آیا فکر نه کوي چې ځینې موضوعات له سیمه ایز بود نه هم اوړي؟
زه فکر نه کوم دا دومره لویه ناسته نه ده چې په هغه کې د امریکا جیوپولیټیک او خارجي سیاست سره کوم تړاو لري، ځکه دا ډېر د پخوانو هلې ځلې په همدغه برخه کې روان وي. د امریکا او د طالبانو خو دا لانجه تقریبا یو هفته کېږي چې ترامپ د باګرام د مسلې خبره راپورته کړې، او دا زه فکر کوم هغه هم ډېر تبلیغاتي دی. په هر صورت زما داسې باور نه شي چې د هغه پورې ارتباط لري، دا سیمه ییز ناسته ده. کیدای شي لومړی قدم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو او همدغسې د دوی د روابطو د ساتلو په برخه کې د سیمې د هیوادونو سره یو ګام وي.
د چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزه جګړې د پاتې رسیدو د طرح پر سر هوکړه ته رسیدلې. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په لیست کې لا هم شامل ده. ښاغلی ترامپ د دوشنبه په ورځ د غزه جګړې د پاتې رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلې فلسطین کې د یو حکومت د جوړېدو لپاره یو شل مادي طرحه وړاندې کړه. په دغه طرحه کې دا هم راغلی چې د جګړې د پاتې رسیدو سره سم به د ثبات ساتلو لپاره لنډمهاله نړیوال ځواکونه هم ځای پر ځای شي. طرحه کې د یو موقت حاکم پلاوي جوړښت هم شامل دی چې مشري به یې ولسمشر ترامپ کوي او د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر هم پکې دی. طرحه کې له دواړو لورو د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو او د برمته شو د خلاصون غوښتنه شوې. په هوکړه کې د حماس ډلې د بې وسۍ کېدو شرط هم راغلی.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې لز دکړو او کار زینې راګرځول شوی افغان جونې اوس په لاسي صنعتونو بوخت دي. دا چې دوی څه کوي په دې راپور کې مو د دوی کړنو ته کتنه کړې.
شاو په څلور کال کې چې د جون پر مخ باندې د مکتبونو دروازې باندې دي او سم پیل کړی د صنایعو درس دی په برخه کې منتل هر خونه ډیر کټوار ده.
د کابل ښار اوسیدونکو ولس کله نه سنا د خونځي د هم ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو حکومت له خوا لز دکړو راوګرځول شو. سنا وایي چې د لتیرو دوه کلونو راهیسه د افغاني کلتوري جامو لپاره د مرایو او آینو جوړولو کار پیل کړای او په دې ډول ځان او خپل مور ته لرواني اړه بوختیا برابر کړی دا.
اما هم شاوخوا دوه کل کې چې د دستي صنایع په برخه کې کار شروع کړی دا او آینه د زیو مور ته ځي کوم او د خپل واسي باندې تر توان او رسه دی ورسي او پکټ دوه پکټ سپار پکټ کې سلطاني نو یا پنځوس تنې وی ته یې کوم ما سره د کلی کور انجنیر هم دا کار کوي. په کور کې مې خپل مور هم دا کار کوي. سنه یو درس دی په برخه کې مونږ تل هر خونه ډیر کټوار ده. دغه کارونه مرسته کوي چې وګړي بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې وسی.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو او د زده کړو له محدودیت مخ کې د کابل طبي پوهنتون محصلې زهرا هم ازادي رادیو ته وویل چې د لاسي صنایعو افغاني جامو او ځینو نورو کلتوري وسایلو د جوړولو په برخه کې په فعالیت سره نه یوازې ځان بلکې پنځو نورو انجنونو او خزتې هم د کار زمينه برابر کړې ده. زهرا وایي د مهر بیوټیک په نوم کارګا کې هغه خزې هم په کار بوختي کړي چې وړاندې په نړیوالو سازمانونو او مؤسسو کې کار کاوه.
دا لحاظ اقتصادی بوی بلیا هم به خود ما کمک کده و همچنان به همون زنان که به این بخش که ما کار میکنن
دی کار ما و مصر دنو رو بخت و میرمن و اقتصاد تر دیره گتا کردی کلا چه طالبان و پاکوانزی و او پانتونون رو که دنجون و پرزده کلماتو دیتون و ولگه ول مقدافالیتون رو پیل کرد. ما سره یو خیاط میرمن هم کار کوي چې وړاندې له یو سازمان سره کار کوي خو چې طالبان راغلل هغه سازمان یې وتاړه. د دې فعالیتونو په پیلولو مې اوس ژوند کې د هغو وختونو په پرتله ډیر توپیر راغلی چې طالبانو پر موږ محدودیتونه ولګول. که څه هم اوس هم ستونزې شته، خو حداقل یو هدف لرم او هڅې کوم.
د کابل د دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکې میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوه او په خبره یې نهه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له کاره د لرې کولو وروسته د خامک ګنډلو برخه کې کار پیل کړ. خو دې یوازې کابل کې نه، بلکې په خبره یې په جاغوري او بامیانو کې هم د خامک ګنډلو په برخه کې تر شپېته زیاتې ښځې بوختې کړي دي.
آره دیگه زنان کار نه. آره از 1500 فایده سیاد نمونه ده سر از ما. باز ما همه
موک هزارگی جمع میگردو. نوری خزی همشتا پا یوا جوڑا کلی 1500 افغانی و گرده کهو. یوی مرمنه تایی جاغوری تا همستاو. هغایی بیا حل تا پا گرد نورو خزو بیشی. موک چو دوی تشپیت جوڑی جمع خاما گندو رو تواستو. حل تا اشپیت خزی گندی. دیر اخه گرده کهوی. بامیانو که هم میشو. د چې دلته کابل ته راوړي، موږ یې پر دکاندارانو پلورو چې هره جوړه کې تر زرو افغانیو ګټه کوو.
د میرمنو وینجونو داسې وخت لاسي صنایعو ته مخه کړې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو، پوهنتونونو او آن طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم ښځې له کاره راګرځولي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ښایي تر 2026 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 920 میلیونه ډالر زیان ورسوي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په فبروري میاشت کې د ایکپ سازمان په حواله خپور کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 کال او 2024 کال ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. د راپور په ټکو د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کېږي دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. که څه هم په راپور کې د تیر جمهوری نظام پر مهال د ټولو خزینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه ویل شوی، خو په ټکو یې له 2021 کال تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 3,00,000 دی.
اوریدونکو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کېږو. وروستی په زړه پورې راپور راخلو هغه دا چې د امریکا فضايي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. تفصیل
د امریکا فضايي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکي لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وی چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نشي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولې د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت دی چې د سپوږمۍ پر غولې انسانان ښکته کړي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، احمد شیبر یم، خبرونه ته شرغلی. نن مو په دې خبرونه کې یو ځوان را میلمه کړی دی، نصیب الله لایق. د په کندهار کې ژورنالیزم لوستی دی او اوس د یو خصوصي پوهنتون د نشراتو د برخې عامر دی. لایق صاحب، خبرونه ته شرغلی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته.
لایق صاحب، که لمړی له دې تخلص سره شروع کړو، عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سره جګړې په دې وطن کې نه وي، خلکو بل دې تخلص سره ډېر احتیاط کا اوسې داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسې هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بېله وه. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څنګه دا تخلص ځان ته انتخاب کړ؟
شیبر صاحب، د تخلص په اړه کې چیرې وو افغانستان کې وو کوم داسې مسله وه؟ بس تاسو څنګه یادونه وکړله، درنده او محترم لیکوال او شاعر شغل سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی، زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی، زما د کورنۍ مشران څنګه ویلي، د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پورې، بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پورې، چې دا تخلص مشران ورونه یې شیدي، نو بیا زموږ هغه رسمي اسنادو کې دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوي زموږ لپاره.
لایق صاحب، تاسو تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست، په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پوهنځي ته انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه دیش ښکار شوي چې د کورنۍ په خوښه به د یو پوهنځي وایي، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبوریه د ژوند له سختیو څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پورې نه سي رسېدلی، هغه وخت غواړي مصارفو څخه غواړي. زه خپله له ښوونځي چې فارغ کېدلم، له هغې لیسې فارغ کېدلم، په درجه کې وم. بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2000 کال و، د کورونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول. فرانس ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښې، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېر پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه، د خلکو ته فکر ځکه دا شی درته اکثر ورسته بیا په آنلاین برخه کې بله بلی هڅې وی چې مختلف خلګو له لوري څخه، نو هغه کال زموږ درسونه چې و بیخي ډیر اصطلاح سره ټکنیس وله او داسې کمزوري هم سوله، چې زما هدف دا و چې زه به ټیپ ته ولاړ شم، خو حالات دا نه ایجاب وله. یو ور خدا بیخي موږ لپاره بیخي خوب خیال و چې کانکور از منیج په کار واخیستس، خو بیا هم کانکور از منیج واخیستس وله. او تا ژورنالیزم زما لومړی انتخاب ټیپ او دوه همي ژورنالیزم چې په خیر سره ژوند ته کامیاب شو.
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی وو؟ ټیپ خلا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي پراتون کې به خامخا کار ورته پیدا شي، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین شوی کار ده، لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په غوښمو کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې مشکو کول کې وو، تلویزیون لګېدلی وو، د پاکستان یو تکړه ژورنالیست ډېر ښه بحث کوي، په اصطلاح سره د پښتنو طرز، د وینا طرز، د سوال کولو طرز، همداسې هغه چې کومه خبرونه مې پر مخ وړله، په دوو شانو سره اصطلاح زه ډېر متاثر شوی وم. سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم، خو دا مې هم ویله افغانستان کې دا خبره سل فیصده نه تضمینېدله، حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي، البته په هغه د کورونا په کال باندې. نو بیا مې ویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښکو کې د وزبک باره کې کڅو وایم په غوښکو کې د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وزبکو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم لیکن دلته بیا یو بل شی هم ده ټپ له ساينس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي دواړه یعنی سره لري دي څنګه یو اړخ کې ټپ او بل اړخ کې ژورنالیزم
ولا دا سوال به ډیر جالب وي خپل فار چې دی جواب وړي زمال پر زما دا خبر وکم خو دا چې زما ستاسو خبرې ته ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنی مضمون چې زما تر ډیره حد ورسره لاس کړیوانم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون او دا تر وخت دا شی راسي وو نور زه خپل په خپل وخت کې کټولنیز علوم البته که ساينسي علوم که اجتماعي علوم په دې ټولو باندې ان شاء الله شکر بر لاسي وم او په ځان باور درلودلی نو د وښه استادانه سمه هم دا ورکه سم زه د زیس سره بلد وم زه وایم مطلب مې دا دی چې هم د ساينس او د اجتماعي علوم ساحه سره یو بل څه بیلې ده خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوار برخې ورلاسي کوم چې هر وخت چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سخت نه و
که ډیر تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچيري عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي
چې برسره تاسو پښتنه ډېر پر ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان کې په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم کچيري موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه کده لورز د کړی کده په هغې په برخه کې د علي لیسی او د منځنی او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو د وسره فرق دی او کته هم به خدمت مرکز او د نور لیر پرته ولایتونو لا فرق سره کوي زبوهم د سبه هم نه وایم چې موږ داسې په سیوی البته سلفي سره دا بدل لرو او موږ په کافي اندازه البته چې پاره کې هم ځین مسائل د ستاسو په خاطر باندې د جنگونو په خاطر باندې د کورونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنی مې سیوی دی یا بسلا سره ځینې مزامین مو چونه مودې چې باید ورکول سي هغه نه ورکول سي خو ان شاء الله که د فیصدی اندازه زور کما د اویا او د چا په منځ کې موږ په دې توګه د لیو چې اوس کوم برخې کار هم کوم عمله وظیفه لرم دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده ایډیټینګ دی په سلا سره راپور لیکل دی او کڅو وایو کنټینټ کریشن دی د انګلیسي کې زموږ مان ماته مخرزه نو دا شان ټول زموږ پونځي هغه ملن برخه ده زوس وظیفه ورڅخه لرم
زما پښتنه دا وه یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځای څه خبرې په افغانستان کې عملی درسونه کم دي دي پانتون په دوره کې کله چې تاسو دا ویلی چې خبر څنګه لیکي لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلې هم ده څه
نه په ځینو د دې د تر مزامینو فرق شي برساب لکه څنګه چې په نور مسله کې دا شی راځي استادان فرق کوي په خپل فرق کوي مزامین فرق کوي دا خبر شو ځای کوم شي ځینو استادانو نو سره ډیر خوري چلی دي وسې موږ دا غوښیو عملی کارونه هم باندې کړی دي او وخت کې مودې ته باندې کړی دي او دا به هم وایم چې داسې سازمان هم و چې د مزامینو کې په اصطلاح سره څونی شي تقاضا غونی کار نه پر موږ سوي دي او نه زموږ څخه ورته سوي دي
کله چې تاسو ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم دغه دګر کې کولونه اوسه کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه پکې ده چې ته باید رسنی تعقیب کې دا ډیر ضروري شی ده چې وا نوري نه له موضوعاتو خبرې ده سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک سنې سلی کله یا کار مخته نسی وړي څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنی اوري دي
بلی او از خپل کوایم په غوښکو کې ما د په ملي کچه د طلوع د لمر همدارنګه د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیوال کچه کوم چې پاکستان کې د نړیوال شو په لیول دوه نړیوال هم ندی خو بیا هم په پښتو کې سوني موس کار کوي هغه اندازه سره د بی بی سی الجزیره او همدارنګه طریقه کې ځینې نړیوال رسنۍ دي سی این این البته او سی جی ٹی این د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا شان چې موږ سر لاس ګریوان و تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې و اړیکه کې ول
یعنی تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه ازادي راډیو مو اوریدل
بلې ازادي راډیو مو اوریدل او همدا زما سره مرکه اغه قدرت وایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسی چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما یو څه مخ کې ازادي رادیو د نتورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه د خبرونه کول ما غوښتل چې یو څه وګرځم زی معلومات وکم تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تاکیبول البته دی غیخ پرونی می په اصطلاح سره همدارنګ شی بر سب تاسو خپل خبرونی د فیسبوک تلار تاسو نشرات هم ستا پرغلار متاکیبول
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو ستاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچيري دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې مسلین نشته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې شیبر سب تاسو په دې په کې ترمش به خې یادي وایو چې په لسیزم په ورځ بالا ډېر کار کړی دی او فکر کوم چې تجربه لري زما له فکره تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصل یې زده کوونکی باید ورداخل سي عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د غني کار البته نه دی ورسره سوی په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي او همدارنګه یو ډیر زما لپاره صرف ژوندۍ شی شو هغه دا چې دا شان تر سوی دی زه نه پوهېږم چې په افغانستان په نورو کنټرول کې څنګه مسله یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې ډېر ښه لایقي کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم لورستو خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د دې ټول شعبه یوازې د امتحان په شي څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې یو سازان تمیم کله چې زه د زمو سازان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې ورته یاد کړو چې استاد تاسو دا غوښتي کار وکړي د محصل هغه د سیمستر د جریان کورنۍ دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت موږ زه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري
یعنی د امتحان د نمبرو په ارتباطو کله ناکله په ځینو پانتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی عملی کار له خاطر استاد لس نمبر وټاکي د یو بل کورنی کار له خاطر 15 شپږ نمبر وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمبر ترلاسه کی د کول سی سي استاد ته وایي سي زه په دې نمبر باندې راځي نه يم زه غواړم چې امتحان بیا ورکم نو یو ته بیا چانس ورکي فرزن 15 ورځې شپږ ورځې یو ونی ورسته او تیاری وکاو او استاد ما مغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي سي دا هم بدلاره نه ده
نه دا بدلاله نه ده زموږ مسایل کم دي سپیڅلې امتحان پر وخت کنه ژوند دي څلور کال وخت دی د کونټن په جریان کې چې کوم ځول لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل د موږ د غل لپاره دوه مری امتحان ورکړي د غل لپاره مده کې نه ولې د کافي اندازه نه بریچ موږ ته قضا درلودل هغه ما خسته دي
ک لا پانتون شاته ولرسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده
ابتدائی دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایل منځنی شونځي عملته ویل او د منځنۍ وجلې سلفار منځنۍ دورې وجلې سلفار بیا درویس کلي سي ته مشتي پارشه وروغت کې او بیا وری پاره رسول
کله سي له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلې او بیا ورسته لیسې ته لیسو متوسطه خو میو زیاده عدالت وسیده څنګه پیغه وخت کې فرق درته څه معلوم سوسې نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او کنه خټول یو کندهار
بالکل په دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ شوازي کې چې ما بلومیز لپاره شامل سولم بیا مورې چې دا دوره بشپړ کړل دغه مرستې کلي سي چې موږ لاړو هغه لمړنۍ مکتب څه محلي مکتب دی دی کوچنی سیم په ساتو دی حتما محدود دوی د کار کولو د همدارنګم د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدود وه خو کومې نوې لیسې ته چې موږ لاړلو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکې وه لومړی حیرانوونکی کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خو نه لیسه سوله زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال وو استادان هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان وو چې دا استادان چیرې وو مخکې او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی خو دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ یې لا ډېر منظم کړلو دا د ژوند بیلابېلې دورې پر انسان چې داسې بیا د انسان مزاج له سره اوړي
د لسې دورې سم په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې
د سې مثلا و چې دغه د مکتبونو په ساته چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بیلابېل سمه ته وړل کېدل چې د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سره سیستم چې موږ ته څو نه معلوم دی دوی سره لږی چې ډیر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته مهاسي شرایط او موقع پلاس نه جوړغلی نه په مالی برخه کې دوه زیات سپورت کول ورته برابر شوی دي د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې د میوزیم د مرزا میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما لپاره ډیر جالب و چې میرویس ک زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه یو ورغلی خو به له مکتب موږ ورغلی یم داسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدي ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي کدي متوسطي کدي لیسي دا خو د علمي سیر خو لګشتم نه لري خو کدي احمد شاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کړي فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بالکل شي ورساب زما د مکتب فارغت تقریبا باید 15 ورځې کړنه 15 کړنه البته په کې دوی چې په ژمه شروع کیږي او وختونه کې کزو هم خو اتفن از موږ به یاد فکر کومه علوي تجربه نشته نو دا ډیره مهمه ده بشیر محمد د یو زده کوونکي لپاره چې خپل تاریخ هغهي خپل کلتور خپل ژبه او هر سره شنای یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه ما شهر څو وته لي په کوکران په نوم یې
سمه او خدای خودوم رده د وته لای کنه هغه دی عینو دی عینو مې غبل سر ته خلک ګورځینو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده
بالکل خبره ده چې کومه مسله ده چې خلک شخصي تلل شي مې راځي چې زیارت ته
نه نه شخصي تک بل شي ده ما او بخشي ما ساس خبر نیسم زه دا خبره د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم زینو ته زده کوونکې د ژوند په مختلفو مراحل کې ورولي مثلا په ابتدایي مکتب کې مورولي متوسطه کې هم شاید ورولي پولیس کې هم شاید ورولي په پانتون دوره کې هم ورولي ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته زی او په یو مهم ځای ته زی لکه د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمد شاه بابا زیارت ته کنه او یا د سنور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک آلته نو طبي خبره ده چې کله دی دی و تعلیمی مرکز لخوا ورزی، نو هغه استاد هم تیاریان نیولی سی دوی ته تشریح کی. کته د کورنۍ لغړو سره لاړسه نو ممکن د زیارت یو دعا وکي او لاس پورته کیو کې د شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووسی. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پهنتون د میرویس نیکه د پهنتون محصلین زیارت ورولی، نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل مې معلومات ترلاسه کړي د شاوخوا ادرات سره هم د زیارت څوک جوړ شوی دی، بیا څوک ترمیم شوی دی، د دې اهمیت په څه کې ده؟ د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو هلته شریک کړئ. کېدای شي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم ووایاسي چې په فلانۍ ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو، یو کس فرزن حاضر دی سي د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي، هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي. شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې سي. فکر نه کوي چې ډیر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پرې کم راځي؟
ډېر مهم دی. البته دا شی چې دی شیبر سره زه غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی، په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا اموده کېږي. مخکې ما خپل کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر، همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړله د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی. وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او وده هم نور سي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي، له خپل کلتور سره بلدي او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري.
او بل یو بل شیم ده، د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي، په افغانستان کې هم دا دود شته. تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي، هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او معاصره وي. یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي، او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د له پرسه ژورنالیزم وسته ده، نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدای شي چې په دغه علمي سیر باندې ولاړ شي، هغه مکان، فضا، زمان، د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي. میرویس نیکه په دې کال وزیشید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کاله پاچاهي وکړه کنه، بېخې کېدای شي چې دغه اوسنی حالت هم ترسیم شي، او که څوک له وروسته یو بل محصل دا کار کوي هغه به بیا هم نوی شي. خو په هر حال لایق صاحب که بیرته دې ته راسم، له ژورنالیزم سره که څه هم تاسو د نشریاتو مسؤلیت لري، لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي چې وروسته په ورست ترې لري کېږي او که نه همدغه د نشریاتو مدیریت په خپله تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو ته ما ډېر ښه معلومات شته چې ډېر یو پراخ علم دی او بېلابېلې برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوئ تاسو؟
زما لپاره اوس همدارنګه کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګه د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګه چې کله موږ د ټولنیزو رسنیو لپاره کوم راپورونه آماده کوو هماغه دي، وخت په وخت محصلین آماده کوي لیزم پروګرامونو لپاره، همدارنګه کوم یو تیو بل خبرې اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، همداسې نه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. د اعلانونو لپاره باید لنډیز سره ډیر پام وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي، او که د راډیو لپاره لیکي باید غوږونو ته پام وکړي. کنه یعنی مختلف شیان دي، مختلف شیان دي. جالب څه سې ایډیټ کړی دی او د غوس راته وایي چې په ذهن کې پاتې کې د دې مرکې په اخر کې را سره شریک
شي. ورسره کدا خبر وکړم چې زه خپل د نورو ګرافیکس ډیزاین ته ایډیټ سره سره د ریډیو په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د په هم تر ځخ په نامه سره ریډیو سره ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کار کوم چې صفات کار کړی دی پرې نو خبرونه درلودله او دغه تر څنګ ز غاینا وخت د شیرونو یو دا نه دی چې کومه هم کوم البته چې د خلکو ډیر خوشی او دا وایي چې تاسو کومه باید زیات شي کوم چې د ژوند سره بیت نه په منظم ډول مشهمه ریښتینې ستګي هر وخت چې مشه وکړم څو فراغت خلاص راځي فارغ وخت په مدار کار کړی دی او نور دې چې برخه کې د اډیو ایډیټ ز دې شیم چې اډیو شې ایډیټ کما
نه یو کوم جالبه تجربه د سس یو شې ډیر ناشنا در تشکر سوې په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره د رقم یو شې چالي کړی او ډیر ناسم او ما د سسان کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتی اس
اتمن لاسه دا ژوند برخه دی بس ډیر بشرازي
تاسو په یادی شي د کومه تجربه په ذهن ته درګرځي
ولی دا شریکول شي هغه ان شاء الله سره شریک کوم شي بر صاحب دا څه وخت غلی و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړیو نو دا پوسټر سره لې چې ما درې ور سلور ورو الهام غلی بیا می زموږ مسول کاست هم واسته وي یعنی سره لې چې ما ډیر کوشش وکړ چې دې غلطی نو رئیس ته سي از غلطی نه پکې کې دقیقه و پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي او هر ورځ ما ورځ دا په دې غلطی و نو بیا ما ځان سره ډیر وخت همدل خندا پر دې راتللې چې ز غلطی به ډیر ساده و ډیر اصول باندې مدل خو زما به نو فکر کړی دا زما د ایډیټینګ غداول سر به غوي یو خاطره البته کوم دا سی ولات چې زما لپاره ډیر حیرانونکې زه په دې نه پوهیدم چې دا خپل غلطي زوی نه سم پیدا کولای خو څنګه وخت په تیر دو سره کرا کرا دې ته متوجه شو چې سره دې چې دقیق کوم وخت سره خو مسول کس بیا ګور یو ځل بیا هم باید په نظر کې وسی بیا باید شریک شي
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکړي کې د سي په دې د امتحان په ورځ باندې د تبا سمنوي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي چې همدا سي د انسان کې د سي یو ور سم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه خو ډیر ډاډ هم نه انسان ماشين نه ده څنګه لایق سم هم لسی نه ده
ام دا سې شي ورسره زه چې کله ژوند یاتمن هټه ولا پکښ راځي کله چې میزین سټډي یا می فیصله سره کومه مسله فزین کې ګرځي دغه په اړه فکر کوم یعنی داس وخت هم راغلی دی چې زه ساره تر ګرمې پرې واز نه استم ما په دې اړه سرچ کوي چې ما ته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اډوان فقط ائیډیا راځي ائیډیا چې ما ته راتلل په کافي مزه مې کوم ورس کړو خدای شي پکښ پښته وي کنه
او دا دا ژوند خو هم ده ډیر مننه نسب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخ را سره واخ سکور ودان
سلامات وسي ستاسو څخه او د زادي رادیو د ټول ټیم څخه ډیر مننه چې موږ ته مخ راکې سلامات وسي
سم رب ملي سم رغرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو سم ربی منی سم رگرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې په نه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې په نه کړو دزمه کې غم د اسمان په غم دې په نه کړو اوس دې رنري د مکان زندگی دې نو ستان بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو خراب شوی د خوبونو نامو یار کیږي